پدی خبری ٹولگا کی پر اسرائیل د ایران برید د اسرائیل فوج وایي چې د ایران ډېر راکټونه او بي پيلوټ الوتکې د خپل متحدینو په مرسته خنڅا کړې دي. ایران وایي چې اسرائیل ته سزا ورکړې. د اوکراین سره د امریکا د مالی مرستو راتلونکي کانګرس کې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي کیف ته د مالی مرستو د لیګولو په اړه د نظر اختلاف لري. د ولسمشرۍ د ټاکنو دوه مخکښ نوماندان په دې اړه څه نظر لري؟ او په امریکا کې د افغانانو میلې په واشنگټن، مریلند او ورجینیا کې میشتو افغانانو په یو لوی پارک کې اختر او نوروز په شریک لمانځلې او د وطن په یادې اترونه کړې دي.
السلام علیکم، خراغلاست. نن یک شنبه د اپریل 14 نیټه ده. د خبرونه کې پر ایران د اسرائیل د برید نیولې د اوکراین تر جګړې پورې مهم راپورونه او مرکې لرو. د خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي. ستاسو کورباز احمد شکیبیم. پدې ترڅ کې زموږ همکار احمد الله ارچوال به د ایران او اسرائیل د شخړو تازه حال شریک کړي او د خبرونه د ملما د نړیوالو اړیکو د شنون کې عبید الله برهانی سره د منځنی ختیځ پر روانو حالاتو مفصل بحث لرو. د دوه اړخ په مننه اوس د خبرونه لمړی مطلب راخلم. اسرائیل وایي چې د خپل متحدینو په مټ یې څه باندې 300 ایرانی توغندي او بي پيلوټ الوتکې خنڅا کړي دي. د ایران پاوز بیا ادعا کوي چې اسرائیل چې پر اسرائیل یې بریت د توقو څخه ډیر بریالی و. تهران د عملیات پای ته رسیدلی بولي. د اسرائیل پاوز د امنیتي اندېښنو له کبله په ټول هیواد کې ښوونځي تړلي دي.
په اسرائیلو د ایران له برید وروسته د اسرائیلو ولسمشر اسحاق هرتسوک په یو پیغام کې د خپل هیواد د پاوز او هوایي ځواکونو ستاینه کړې ده او د ایران د بریدونو مخنیوي کې د هغوی برای د ویاړ وړ بللی دی. د اسرائیل پاوز ویان دانیل هاکری ویلی چې له 300 څخه د زیاتو ایرانی بي پيلوټو الوتکو او توغندیو 99% د اسرائیل او د دوی د متحدینو لخوا شن شوی دی.
تیره شپه ایران پر اسرائیل برید وکړ او له 300 ډیرو بي پيلوټو الوتکو او بیلابیلو توغندیو څخه کار واخیست. د ایران برید د اسرائیل د دفاع وزارت د هوایی او ټکنالوژیکي وړتیاو او د یو قوي جنگي اطلاعات په پایله کې تر ډېره له منځه یووړ.
شل ایومیم
پام دی حال کې د بریټانیا لومړی وزیر منلی چې په اسرائیل او د ایران لخوا د بریدونو په شندولو کې شایي هوایی ځواک برخه اخیستې او د خپل پیلوټانو زړورتیاي ستایلې ده.
زه دا ایدوم چې زمونږ الوتکې یو شمېر ایرانی د پیلوټ الوتکې رانه سکوري کړي او زه غواړم چې زمونږ د پیلوټانو زړورتیا او مسلکیتوب ته درناوی وکړم چې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره د خطرونو په منلو الوتنې وکړي.
یا رسول الله،
خود ایران د پاوز یو لوړپوري چارواکي د عملیاتو د پای ته رسیدو ترڅنګ ادعا کړي چې په اسرائیل د توغندیو او بي پيلوټو الوتکو بریدونه له توقع څخه ډیر بریالي وو.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ لاندې د عملیات پای ته رسیدلی او د عملیاتو د دوام اراده نشته. او که صهیونیستي رژیم د اسلامي جمهوریت پر ضد کوم اقدام وکړي، هغه که زموږ په خاوره کې وي او که په سوریه کې وي، زموږ په سیمو کې او یا هر بل ځای زموږ راتلونکي بریدونه به خورا لوی وي.
ځای دیګری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
په داسې حال کې چې ایرانی چارواکي د عملیاتو د پای ته رسیدو خبره کوي، د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د ایران سپاه پاسداران ځواکونو د اسرائیل اړوند یو کښته چې کانټینرونه پکې بارو نیولې ده. د سیمې د کارپوهانو په باور ایران نه غواړي د اسرائیلو سره ښکیل شي او نه د نورو بریدونو اراده لري. د دوی په اند ایران غوښتل له دې بریدونو سره د اسرائیلو په وړاندې د ایرانیانو راپارېدلې غوسه سړه کړي.
د اسرائیل برید په دمشک او په غزه کې بریدونو د عام ایرانیانو غوسه راپارولې او له همدې عمله ایران اړ دی چې له یوې خوا په منځني ختیځ کې د خپل ملي حاکمیت اعتبار او وړتیا وننګ وکړي او له بلې خوا اسرائیل ته خپل سری کرکې په ګوته کړي تر څو بل ځل اسرائیل په هیڅ ایرانی هدف باندې برید ونه کړي.
لبل فلوادی ایران په پلازمینه تهران کې یو شمیر ایرانیان د دغه خار سړکونو او کوڅو ته راوتلي وو او په اسرائیل او د ایران د حکومت بریدونو ستاینه کوله. خود اسرائیل و پاوز د امنیتی اندخنو لکبل پا طول هیواد که د نامعلوم مدی لپار خواندی ترلی دی. ایران دو اونه وروست لحقه پا اسرائیل و برید وکر چه اسرائیل و پا دمشق که د ایران کنسلگری بمبار کرد. احسان لاریوزای، امریکا غاگ، واشنگتن.
پر اسرائیل او د ایران برید د واشنگتن څخه نیولې د نړۍ تر ګوټ ګوټه پورې خبرګونونه راپارولې دي. زما همکار احمد الله ارچوال چې دلته په سټوډیو کې را سره ده د خبرګونونه تعقیب کړي. ارچوال صاحب، د خبرګونونو مهم ټکي څه دي؟
مننه دوست صاحب. متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وای امریکایي پوځیانو له اسرائیل سره د ایران د ټولو بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په ویشتلو او نسکورولو کې مرسته کړې. د په اسرائیل د ایران د برید له امله د امریکا ولسمشر ویلي دي چې اسرائیل سره د صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې کړې دي، او ولسمشر بایدن په خپل ایکس پانه لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل سره د لوی ژمنتیا قوی ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمیر هیوادونو د حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکېچ د واري غوښتنه کړې. ایران وایي دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل له لوري د ایران پر کنسلګرۍ د برید په ځواب کې کړي. د ایران د بندنیو چارو وزارت نن یک شنبه وویل چې د برټانیې، جرمنی او فرانسې سفیران یې احضار کړي. دغه وزارت د دې کار دلیل د اسرائیل پر خاوره د ایران له برید وروسته د دغه هیوادونو غیر مسؤلانه دریځونه بللي. دا درې واړه اروپایي هیوادونه د اسرائیل ملاتړ دي، او درې واړو د اسرائیل پر خاوره د ایران حمله غندلي. ایران دغه اقدام ته د افغانستان د اوسنی واکمنو په ګډون بیلابیلو هیوادونو غبرګون نه ښودلي. په دې اړه ما یو راپور جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
پر اسرائیل او د ایران د تیری ورځی بریټ په خبرګون کې د نړۍ مشرانو ډول ډول خبرګونونه خوډلي. اکثر لویدیز مشرانو له اسرائیل څخه ملاتړ څرګند کړي، او نور بیا له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړي. امریکا پر اسرائیل او د ایران بریټ غندلې، او د امریکا ولسمشر له اسرائیل سره د ایران پر وړاندې د خپل هیواد د کلک ملاتړ دریز یو ځل بیا خبر کړي. بلخوا بیا روسیې د لانجې له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړي. د روسیې د بندنوي چارو وزیر سرګی لاوروف له ټولو اړخونو د هغو اقداماتو چې خای په سیمه کې د پراخه جګړې لامل شي پر وړاندې خبرداري ورکړي. د دې سره هم مهاله بیا د برېټانیې لومړی وزیر په اسرائیل د برید له امله ایران غندلې.
زه په سختو ټکو کې پر اسرائیل د ایران برید غندم. دغه بریدونه په سیمه کې اړګړې زیاتوي او سیمه بې ثباته کوي. ایران یو ځل بیا وښودله چې دغه هیواد په خپل ګاونډ کې د بې ثباتۍ تخم کري.
جرمني هم د ایران برید غندلې، او دغه برید یې د سیمې د ثبات لپاره خطرناک بللې.
د ایران رژیم ټول منځنی ختیځ د یو خطر تر څنډې ورسولې. تیره شپه د ایران رژیم په اسرائیلو د 300 زیات توغندي، ډرون او کروز توغندي توغولې دي. موږ په تر ټولو سختو ټکو په اسرائیلو د ایران مخامخ برید غندو. جرمني د اسرائیلو سره په بشپړ توګه ولاړ دي.
له سیمې اردن هم پر ټولو خواو د صبر او زغم غږ کړي. اردن د اسرائیل او ایران د لانجې غټېدل نړیوال سولې ته د خطر په نوم یاد کړي.
موږ له ټولو خواو څخه زغم غوښتنه کوو، او له دوی څخه غواړو چې په سیمه کې د بیلابیلو لانجو سره د با مسؤلیت چلند وکړي تر څو سیمه لوی لانجې ته راکېل نشي. دا کار به ډېره شکه پراخه جدي پایلې ولري.
بلخوا طالبانو پر اسرائیل او د ایران د برید ننګه کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا بریدونه مشروع دفاعي اقدامات بللي. ملګرو ملتونو هم پر اسرائیل او د ایران برید غندلې، او په سیمه کې د سمسمکی غوښتنه کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه بریدونه غندلي.
نوموړي پر اسرائیل او د ایران لخوا د نن ماښام تر سره شوی بریدونه غندلي، او د ټولو دښمنیو د سم دستي بندېدو غوښتنه یې کړي.
هسپانیې، کاناډا، ناروې، کولمبیا، ډنمارک او د نړۍ ځینې نورو هیوادونو هم پر اسرائیل او د ایران برید ته خبرګونونه ښودلي.
تمه ده چې پر اسرائیل او د ایران د برید په اړه د بحث لپاره ملګري ملتونه ډېر ژر د امنیت شورا بیړنۍ غونډه او د نړۍ و بډایه هیوادونو مشران هم سره نږدې راتلونکي کې جرګه شي. احمد الله ارچوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د منځنی ختیځ د ترنګلو حالات په اړه د نړیوالو اړیکو د شننونکي عبید الله برهانی سره خبرې کوم چې په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. برهانی صاحب، سلامونه، ډیر ښه راغلاست. ستاسو په ګمان په اسرائیل او د ایران د برید موخه څه وه، او څه ترلاسه کړل؟
مننه تاسو لیدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې په ظاهري شکل خو ایران د خپل غچ د اخیستلو لپاره او د خپل هغه برته د خلکو د او سلو یا د غوی د هیلو چې راټوکېدلی او چې باید غچ واخلي او هغه تقریبا هغه هدف یې څو اندازه تر لاسه کړی چې په داخل کې خپل خلکو لپاره اطمینان ورکړي. اما په بل طرف ته چې ورته ګوري نو کوم هغه توقع شکل باندې یا په هغه حجم باندې چې دوی و ویلا جوړ کړی و نو په هغه حجم باندې کوم تلفات الته ونه شو، بلکې متحدون ورڅ شند کړل او کاغذ هم رسیدلی دي یو سو محدود هغه چلته طلبی بیا هغه یو اړې خپل د عسکري اړې ته رسیدلی، هغه هم د ظاهري تلفات لري. نو په ټوله کې سړی داسې وایي چې دا یو نمایشي غچ و په ظاهري شکل باندې کوم خاص تلفات نه لرودل، خو دا دی چې د نتانیاهو لپاره خاص او د اسرائیل لپاره زیات فایده ورسوله. په دې خاطر باندې چې د نتانیاهو اداره په واشنگتن سره هم چې ډېر اړیکې کړکې چې وي د خپل د شخصي او د اداري او د غربي ځنې هیوادونو سره هم او په کور د نن ډیر مشکلات کې امنیتي ستونزې وي، یا هغه برمته شوي کسان چې د هغوی مظاهرې د واشنگتن د سفارت مخې ته وي یا په سړکونو باندې وي، او یا د وزیر د دفاع سره د کورنۍ مشکلات او یا د نورو حزبونو سره ائتلاف ډیر دا هغه څه وو چې د پکور د نن او د باندې ډیر مشکلات نتانیاهو لرودل. بیرته
برهانی صاحب، جناب برهانی صاحب، هر څه چې د اسرائیل په خاورې باندې د ایران د خاورې نه مستقیم بریدو شو، مثلا که په یو نظر ورته وګورو د اسرائیل په وړاندې د ایران جګړه لبخوانه پیل شوې ده، ایران په سیمه کې د اسرائیل په شاوخوا کې نیابتي ډلې لري او وخت نا وخت دغه ډلې په اسرائیل باندې گزارونه کوي، اما د دغه برید پیغام سو چې ایران مستقیم تصمیم ونیو چې د خپل خاورې نه په اسرائیل باندې راکټ ووري؟
یو طرف دا دی چې ایران مستقیما منطقې ته دا پیغام ورسو چې ایران د هغه نیابتي ډلو ټاپلو نه پرته هم ډیر ځواک مند دی او ډیر څه لري په خپل لاس کې. ما مخکې مرز وکړه چې د نتانیاهو دغه اداره بیرته قوي کړله، اما په عین وخت کې دا ډېر امکان شته دی چې د هغه نیابتي ځنې ډلو ټاپلو نه خپل ایران لاس په سر شي. او درېمه واضحه پیغام عربي نړۍ ته و چې عربي نړۍ ته دا ووایي چې که نیابتي ډلې ټاپلې د دوی لپاره نه موسیږي، دوی خپل دومره ځواکمن او واکمن دي چې د دې چې عربي نړۍ او حتی اسلامي نړۍ هم د غواخ لاندې ونیسي.
یعنی ایران په دې کار سره په یو تیر باندې دوه درې نخې وشتلې،
او د عین وخت یو بل مثلا د چې ایران د اصلهو د بازار رقابت په اسلامي او حتی خصوصا په عربي نړۍ کې یو ځل بیا د سفر ډیر زیاته وغځول، ځکه چې د دې برید نه وروسته به عربي نړۍ د اصلیه رقابت یا د اصلیه د اخیستلو د پیدا کولو لپاره په مستقیم دا کې د غربي نړۍ څخه یا د نورو طرفونو نه دغه کې د اصلیه را پیدا کینی. یو دغه شړې د شی ویلې شي چې منطقې د یو نوي اصلیه بازار لپاره تود تقریبا
صحیح
یو تود دګر وګرځاو
صحیح. اوس راشو اسرائیل ته، د اسرائیل جواب بڅوي، آیا پر ایران د کوم مستقیم برید امکان شته؟
د اسرائیل سره ځواکم شته دی او خپل د متحدینو د دوی سره تر ډیره حده پورې چې تر اوسنۍ جګړه کې مو سره ولاړ دی، او بیا هم لوجستي او د معنوي او حتی په ټولو لحاظو باندې دوی سره هغه دغه وکړه خپل مواقف وښودل. اما فکر نکوم چې د امریکا متحده ایالات او غربي نړۍ به دا ور سره ومني چې اسرائیل په ایران باندې جګړه وکړي، ځکه چې د مخکې نام امریکا متحده ایالات او غربي نړۍ نه غواړي چې د
د غزي د جګړې یا د فلسطینانو او یا د اسرایلو دغه جګړې د چپا په منطقه کې و غزي یا سیمایزه جګړې رامنځته کی چې هغه جګړه چې سیمایزه بیا به یو نړیوالې جګړې ته لار پیدا کړي. نو
اگر برهانی صاحب ایران د امریکا سره دښمنی لري او د سیل لپاره فرصت پیدا شوه چې بیرته د ایران خپل غچ واخلي، ولی په دغه حالت کې امریکا نه غواړي چې د اسرائیل سره ودرېږي. فکر کوي چې د اوکراین جګړه روانه ده، په نورو ځایونو کې امریکا مصروف ده، نه غواړي چې په یو بل جګړې کې ښکېل شي.
امریکا خو یو داده چې په سیمه ایز نورو جګړو کې ځان نه ښکېل کوي، او دا چې د افغانستان نو راووتل یا د عراق نه راووتل دا معنی ورکوي چې دلته نورې لوی موضوعات دي، حتی که د اوکراین موضوع چې تاسو ورته اشاره کوله یا په منطقه کې د لوی په لویه کې د چین یا د روسانو سره دغه ده، نو دوی نه غواړي چې یو بله جبهه خلاصه کړی شي، او په عین وخت کې به وکولی شي چې په ایران باندې نور اقتصادي بندیزونه ور زیات کړي چې هغه به کېدی شي د ایران لپاره مری ډیره ورخفه کړي. اما دا چې اسرائیل له پخوانه غوښتل چې امریکا خره کش کړی د ایران د جګړې لپاره یا په منطقه کې، خو همیشه لپاره د امریکا متحده ایالاتو تګلاره او پالیسی هم دا و چې نورې جبهې خلاصې نکړي شي، او د دې جګړې چې په خپل په فلسطینیانو د اسرائیلو ترمنځ د دې لپاره هم حتی یو شکل نه یا په یو بڼه باندې یو سوله ایز لار باندې حل پیدا کړي شي.
د نړیوالو اړیکو شنونکي عبید الله برهانی صاحب، ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله، خوشاله اوسئ. اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو د استولو پر سر د کانګرس د دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو غړو ترمنځ د نظر اختلاف پیدا شوه ده. په واشنگتن ډي سي کې د امریکا غاګ د خبريالې کارولن پرسوټي په ریپورت کې د تکتنه شوې چې د ولسمشري زو ټاکنو دوه مخکخ کاندیدان په اوکراین کې د روسیې د جګړې د څرنګوالي په اړه څه نظر لري.
په اوکرين کې د دوو کلونو راسي جګړه روانه ده. متحده ایالاتو په دې اونۍ کې د اوکرين د هاک په نوم د هوائي دفاعي سیستمونو د خکولو لپاره د یو سل اتدیش ملیون ډالرو د سازمان آلاتو پلور تصویب کړه چې د روسیې د توغندو د بریټ پوړان دی مقابله کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي اوکرين د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري چې د روسیې د يرغل پوړان دی او ودريږي.
کبدې خونه کې څوک فکر کوي چې پوتين به تر اوکرين پورې تم شي، نو زه ستاسو ته ډاډ درکوم هغه به هلته تم نشي. اوکرين کولی شي د پوتين مخه ونیسي که موږ د اوکرين سره ودرېږو او هغه وسلې ورته چمتو کړو چې ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري.
د بریټ د فیل راسي د بایدن ادارې د روسیې په ځینو اشخاصو او ادارو بندیزونه لګولي او اوکرين ته د 15 اویا میلیارډ ډالر مرستې لیکلې دي. د یو اوکرایني کډوال د زوی پتوګه سٹیون کیسلز وای هغه با بایدن ته رائے ورکړي.
کپدې خونه کې څوک فکر کوي چې پوتين به تر اوکراین پورې تم شي، نو زه تاسو ته ډاډ درکوم هغه به هلته تم نشي. اوکراین کولی شي د پوتين مخه ونیسي که موږ د اوکراین سره ودرېږو او هغه وسلې ورته چمتو کړو چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري.
ډونالد ټرمپ د خپلې ولسمشري پر مهال د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتين سره نږدې اړیکې ساتلې وې. پنځه کال وروسته چې روسیا پر اوکراین یرغل وکړو نو خاغلی ټرمپ هغه یو زیرک یا اوخیار سړی وبالو.
ولسمشر ټرمپ د امریکا له خلکو سره وژمنه کړې ده او دوی باور لري چې هغه به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو خواو سره د سولې د یو موافقې خبرې وکړي.
دا زموږ لپاره واخین مهمه ده چې موږ له هر ډول بهرنیو جګړو څخه ځان وساتو، خپل نظامی لګښتونه کم کړو او خپل سرتیري بیرته کور ته ستانه کړو.
په ورته وخت کې اوکراین ته د 2 میلیارډ ډالرو نظامی مرستې د لیګلو یو لایحه تر اوسه پورې د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې ځنډولې شوې ده. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو خبرونو کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو نڅباندې شپږ میاشتې پاس یو شمیر بې ځایه شو فلسطینیانو د یک شنبه په ورځ هڅه وکړه چې د غزه په شمال کې خپل اصلي مینو ته ستانه شي. د بې ځایه شو یو کورنۍ غوړول چې دوی بیرته خپل کلی ته ګرځي چې وګوري جایدادونه په کوم حال کې دي. د بې ځایه شو یو کورنۍ د بیرته ستنېدل لپاره د اسرائیل د پوځ لخوا کومه سرګند لارښوونه نه وشوي. د غزه زړګون اوسیدونکو د جګړو لقبله بې ځایه شوې دي.
د جرمنی لمړي وزیر اولف شولز د یک شنبه په ورځ چین ته په یو رسمي سفر تللی چې د دواړو هیوادونو پر لانجمنو اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. شولز لمړی د چونکینګ سوداګریز مرکز ته ولاړ چې هلته د هغې کمپنۍ کار وګوري چې جرمنی قسمن ملاتړ کوي. د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې شولز د شانګهای مالی مرکز ته هم ځي او وروسته بیجنګ کې د جوپوړو چینایي چارواکو سره مجلس کوي. د جرمنی د بی ام ډبلیو او فلوکس واګن د موټر جوړولو کمپنۍ د چین په مارکیټونو متکلیم. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ صلاحکار حسین روستایی د ایران د صدا او سیما خبری آژانس ته ویلي چې په تیر 1400 مریز کال کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي توکو په صادراتو کې د وړم کال په پرتله 13.6% زیاتوالی راغلی. حسین روستایی د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د پلاوي سفرونه په سرحد کې اسانتیاوي د دواړو هیوادونو د ګمرکاتو د کاري ساعتونو زیاتېدل په تهران کې د دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه او په کابل، تهران، هرات او مشهد کې د تجارتي نندردونونو جوړېدل د ایران د غیر نفتي توکو د صادراتو د زیاتېدو په عواملو کې یاد کړل. مخکې له دې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي و چې د پاکستان حکومت د ځینو سختو پالیسیو له امله افغان سوداګر تر 70% پورې ترانزیټي سوداګري د پاکستان پر ځای د ایران د لارې کوي. تر 2500 زیات افغان محصلین چې په هند کې لوړې زده کړې کولې د جمهوریت تر پرزیدو وروسته په افغانستان کې به برخلیک پاتې دی او هند ویزه نه ورکوي. دغه محصلین د طالبانو او هند څخه غواړي چې د زده کړو د دوام لپاره د ویزو ستونزه حل شي. شمس آریان پری ریپورت لري.
خلیل الله فضلی د هند په راجستان ایالت کې د عامه ادارې د دریم کال محصل دی. نوموړی د جمهوریت درا پرځېدو پر مهال په کابل کې وو. فضلی وایي چې نږدې درې کاله کېږي چې د هند دولت د زده کړو په سبب ویزه نه ورکوي او اوس له یوې ورکې راتلونکي سره مخ دی.
نه درس شته، نه کوم مصروفیت لرو او بله خبر دا چې زمونږ اسناد هند کې دي، مونږ ته څوک وظیفه هم نه راکوي. مونږ ته څوک وظیفه هم نه راکوي نو همدغلته بند پاتې یو، د درس نه هم پاتې شوي یو، هلته هم دومره وخت تحصیل وکړو نو مونږ باندې مصرف راغی. اوس هغه ټول هماغسې بیز پاتې شوي دي او آخرینی کال مې پاتې دی، همدغلته بند پاتې یو. نو زمونږ سرنوشت نه دی معلوم چې زمونږ به آخر څه شي کېږي.
دغه محصلین وایي چې تر 2500 زیات افغانان چې ښځې او نارینه پکې شامل دي د خپلو نیمګړو زده کړو د دوام په امید شپې سبا کوي. ناصر خان چې د دویم کال محصل دی وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د ستونزې د حل ژمنه کړې، خو نوموړی وایي تر دې دمه یې کومه د امیدوارۍ خبره نه ده اورېدلې.
ما یکی دو بار کوشش بسیار کردیم که همراه سفارت به تماس شدیم. فعلا سفارت هندستان در افغانستان نیست و ما امروزشان تماس گرفتن نتونستیم، گرچه که در وزارت خارجه افغانستان رفتیم. برای ما گفتن که براتون وقت میتیم یک چند وقت بعد بیاین یا معلومات بگیرین. دیگه از نه برای ما تماس گرفت، کارای ما هم تمام بی سر نوشت. فعلا
که څه هم تر دې دمه نه طالبان او نه هم د هند دولت د افغان محصلینو د ویزو په اړه پریکنده خبره کړې ده، خو دغه بې سرنوشته محصلین له دواړو لوري د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه کوي.
زما غوښتنه دغه ده چې دوی یو بل سره د اړیکې ښې کړي. دلته شاګردان پاتې دي بې سرنوشته، نو دا مونږ د افغانستان آینده یو. مونږ د افغانستان آینده یو، همدغې ملک ته خدمت کوو. زمونږ باید غم وخوړل شي، مونږ باید بیرته واپس شو هندوستان ته چې هغه څومره درسونه هم چې پاتې دي هغه تکمیل کړو.
د هند کلتوري اړیکو شورا یا آی سی سی آر چې په 1950 میلادي کال کې بنسټ ایښودل شوی دی، په تیر جمهوریت کې به هر کال نږدې 0 تنو افغان محصلینو ته د سکالرشپونو ورکول. خو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو سره په افغانستان کې د میشتو محصلینو پر مخ د سکالرشپونو دا لړۍ په ټپه درولې ده. شمساریان، امریکا غږ.
له یوې لنډې دمې وروسته دلته په واشنگټن کې د افغانانو د اختریزې میلې په اړه راپور لرو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
بیا هم خرغلاس د امریکا په مرکز واشنگتن ډي سي او ورسره ایالتونو ماریلند او ورجینیا کې میشتو افغانانو د شنبه په ورځ په یو لوی پارک کې اختریزه او نوروزی میله جوړه کړې و. دوی د وطن په یاد خډیر اتنونه هم کړې دي. متیولا عبدی لیدو ته ورغله و.
سکل نوروز په روژه کې او اختر په رسمي ورځ راغله نو دلته مشت افغانانو دغه دواړه ورځې د شنبه په رخصتې کې په شریکه د مریلند ایالت په یو پارک کې ومنځلې.
والا دا چې چلې چې د اختر او د نوي کال ورځې او شپې چې راځي موږ تخدای را کړی دا د اختر ورځې لمانځو د فامیلو د پاره وړو د پاره چې دغه کلچر او دغه انانات او د خپل دودو د سر وشو ساتلی.
نو موږ افغانانو د امریکا په ټولو مهمو خارونو کې نوروز او اختر سره دغه کړی دی یو ځای کړی دی چې هم زموږ اسلامي او دینی او مذهبي فرض پر شوی او هم زموږ افغاني کلتوري دنده تر سره شوی.
د نوروز او اختر دغه ملي ته راغلو خلکو کې د نږدې ایالتونو علاوه د امریکا د نورو ایالتونو راغلي افغانان هم شامل وو.
اومدیم که یمی محفل ببینیم از نزدیک په افغانای خود یک دقیقه صحبت کنیم بشینیم محفل ببینیم خوش شویم. هر چی نباش از وطن دور هستیم.
اونجا تعداد افغانای ما کمتر است به خاطر ما اینجا اومدیم چون کمه با افغانای ما بشینیم آشنا شویم.
د اختر او نوروز د شریک ملي برخوالو په شریکه لوکورنو راوړي خواړه او خواږه او خړل او مجلسونه سره وکړل.
موږ دلته د خپل کورنۍ سره راغلی او چې د اختر او نوروز میله وکړو د خپل دوستانو سره ښه وخت تیر کړو او غواړو چې د افغانستان انجونې هم د داسې خوښۍ لمنځنو او ژوند حق ولري.
د دې اخترزي او نوروزی میله اصل خلا د افغان ماشومانو غډونو چې په خپل جامو او خنداګانو دغه میله خلې کړي و.
چې بازیو کوم او مور پلسر عالم چې د اختر نیچو کوم
اختر خو مونږه د ټول عايز شو بس د نور افغانستان او پاکستان مشالي پستور راځي شو دغه کو گیم کو خورا روټي خورو
د ماملګری ملي دلی دي د رواني کلی اوستي دي
د افغانانو د ملته امریکا مشتي د پښتونخوا پښتانه هم راغلیو او د ملي ګډونوال سره په شریکا خېشه به تیر کړی.
موږ چې موږ یو کور د یو جبه خلک یو د یو کلچر د یو روایت مو خلک نو مونږ نه ځان بیل حساب او نه غي مونږ بیل حساب
او چې د اختر فيني خوشته اختر هم دا ته چې خلک ټول راغون شي یو څه خبري او کې روټير سي یو څه خندل ته مونږ راغون شي اختر ډېر زیات د ته مونږ خوان وکړو.
د اختر او د نوروز د غي ورځنی میله د ملي ګډونوالو په ملي اتر سره پاتہ ورسوله.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیدي. په څو شیبو کې د دې خبرونه ویډیوګانې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي او که غواړئ چې د خبرونو متن ولولې د امریکا غاک پښتو ویب پاڼه ته ورتلای شئ پاتہ دا voa.pashto.com. یادونه کوم چې له اوس نه کم نیم ساعت وروسته د امریکا غاک په رادیو کې به مفصل بحث د یو صد لپاره او دلته به په اسرائیل او د ایران د برید په څرنګوالي باندې خبري وشي. دا چې اسرائیل به د ایران په مقابل کې څه خبرګون خي د امریکا د ریس به ورسته چوي په دې اړه یو بحث ده. په دې کې دوه ملمانه برخه لري. هله دا چې په دې خبرونه کې هم زمونږه ملتیا وکړي. اما د اوس لپاره ماته اجازه راکړئ تر بلې خبرونه پورې. الله مو مرشه.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجونه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلې هم شي.